افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېره اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبې په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون یې د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربندې خبرې کړې دي. هغې ویلي دي دغو چارواکو ټینګار ډېر په دې و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د ښځو لپاره د یوه خوندي چاپېریال د رامنځته کولو لپاره ترسره کړي ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه چې طالبان دا خوندیتوب بولي، خو زه وایم چې زموږ لپاره هغه ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه د یا ورسره مل پلاوی د بشري اصولو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تبعیض چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی، خو تاسو ښځې له کارځایونو ګوښه کوئ. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې ریښې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته استولې ویل شوي چې په افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندی کړي. اوچا د جنوري په درویشتمه په خپل نوي راپور کې ویلي چې افغانستان له یوه بېساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ ده. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح وایي د دوی دولت هیڅ کله د سولې خن نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په نوي چاپ شوي کتاب کې ویلي اشرف غني فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر اشرف غني ټولې هڅې وکړه چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سول لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد د غوېدا او پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر کال له یوې رسنۍ سره په مرکه کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بلل او د جمهوریت د سقوط پړه پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې وه. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې عبدالواسع صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړي د تکزاس د اډین له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یوه قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و د تیر 2020 کال او بخې د ورم 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستانه وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2020 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تکزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسع صافي ورور سمیع الله صافی چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوز لپاره د ژباړون کې په توګه کار کړی ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لغوه شوه. او وروسته له هغې چې جرمني او د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پرمختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سمدستي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلینسکي تېره شپه په ویډیویي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلینسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 1 ابرامز ټانکونه ولیږي. جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي هیواد به اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام اوراندې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وای پروان ژمی کې شپږ میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي.
The Afghan winter makes everything a lot more difficult and we're very conscious.
Jimmy pa Afghanistan ke tol karuna stunzman kadi. Mugle de fasla ustunzo khabar yu.
De Afghanistan rawan iqtisadi waziyat par mode iqtisadi charude yu po nazar akhiste.
Aga kazib iqtisadi halat chi de kharijana po marasto agam labain ral aw us de Afghanistan de iqtisad asli chera chaga yu badawi urustapati iqtisadi khpul zan khara kadi di.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد چې افغانستان ته له ظفر وروسته بیرته نوي وخت ستنه شوی وای طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې یوازې د پرسمت پیژندلو غوښتنه کوي.
I do know we have to be very careful with our principles and recognition.
دا وایي په هیګم چې زموږ د معیارونو لمخې د رسمیت پیژندنې په برخه کې باید ډېر احتیاط وکړو ځکه لار ډېر نری او خویدون کې ده.
دا به هم واورې چې د اورزګان اوسیدونکو سګنی ورختونو ته ډیر خوښ دي.
تورونه د وارو ډاکټر ورودونه او چنیا بره غوړي ولې به موږ کې سپروش کال خورور یو غړه په بنوي د چنګو بچا نه درلوځه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاستنو د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په لنډو 1925 مترو اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هیروي. د اساسي بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وای پروان ژمی کې شپږ میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي. مارټن ګریفس چې په کابل کې د دغه شمیرې ټکر ورکوونکو وبللې. ګریفتس کابل ته د سفر په ترڅ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې او د بشري وضعیت په تړاو یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی په افغانستان کې د خلکو وضعیت اندېښمنوونکی بولی او وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 1500 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفتس کابل ته د سفر پر مهال له رویټرز خبري اجنس سره خبرو کې ویلي شپږ میلیونه خلک چې په خبره یې ډېر لوړ شمیر دی د قحطۍ او بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
Winter makes everything a lot more difficult and we're very conscious.
Jimmy pa Afghanistan ke tol karuna stunzman kadi. Mugle de fasla ustunzo khabar yu. Paila muham katale che khalak pa ke jwan la sawar kawi. Da khabar da 5 million kasan pa arada. Da dir hairanun kashmiri de che 5 million khalak la qahtai sara makha makhdi aw ya warta na wara waziyat ke jwan kawi. Tar ha ghazay che zapo hegam da shmire dire besari de.
It's unparalleled as far as I know.
ګریفتس داسې مهال د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې په همدې ساړه ژمي کې د طالبانو د یو شمیر محدودیتونو له کبله د مرستې رسونې چارې ټکنۍ سوي دي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه چې له غبرګونونو او غندنو سره مخامخ سو او په ځواب کې سلګونه موسسو خپلې چارې قسمي یا په بشپړ ډول بندې کړې. ګریفتس د همدې اندېښنو د لرې کولو لپاره افغانستان ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره یې کتلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې له ګریفتس سره په دې سفر کې د کیر انټرنیشنل یا پاملرنې موسسې، د امریکا د ماشومانو د ساتنې سازمان او د یونیسف مشرانو او چارواکي ملګرتیا کوي. د راپورونو له مخې ګریفتس د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور رسنیو ته ویلي چې په دغو کتنو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم خبرې وسوي.
په دې لیدنه کې په کار، زده کړو او د ښځو په تعلیم بحث ترسره او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یادو موضوعاتو ته په اشاره وویل چې دا بندیزونه دایمي نه دي. زده کړې او تحصیل زموږ د ټولنې اساسي اړتیا ده او د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې روانې دي.
تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد هم له طالبو چارواکو سره کتلي وو او له هغوی غوښتنه کړې وه چې پر ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو پرېکړې بیرته واخلي. د بشري وضعیت په تړاو اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې ساړه ژمي او د بشري مرستو ځنډېدو د بېوزله افغانانو ستونزې خورا زیاتې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د سړې هوا له کبله په څلورویشت ولایتونو کې 135 کسان مړه شوي دي. د روټرز خبر اژانس په وینا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د حرارت درجه منفي 34 ته رسېدلې چې بېوزله افغانان یې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفس چې افغانستان ته په سفر تللی دی وایي په روان ژمي کې د افغانستان شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپل راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دې خطر شته چې نظام سقوط وکړي. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې وپوښتل چې آیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د سقوط خطر شته؟
تاسو ټول ته معلومه دی چې افغانستان متاسفانه د پخواسخه په اقتصادي لحاظ پرمختګ نه و کړی او یو مصنوعي رونق چې شتون درلودل دا د خارجي مرستو پر بنسټ و او د هغوی د وسلوال پوز په شتون کې دا کاذب رونق و چې هغوی خپل خدمات زموږ د مارکیټ څخه رانیول او ډېر خلک استخدام کړي ول په لوړ معاشونو او حقوقو او امتیازاتو باندې. نو په دې خاطر د هارد کرنسی یا د سخت پیسې لکه ډالر او یورو او پاوند جریان زموږ په اقتصاد کې ډیر زیات و او دا نه یوازې زموږ د اسعاري بیلانس لپاره ګټور و، حتی په منطقه کې په ایران او پاکستان او منځنۍ ایشیا کې هم د افغانستان څخه ډالر ته او د هغوی هغه نیمګړتیاوې پوره کول. اوس مهال متاسفانه د سیاسي بدلون پر بنسټ هغه مصنوعي رونق هم شتون نه لري، هغه کاذب اقتصادي حالت چې دی خارجانو په مرسته و هغه هم له بین لاړل او اوس د افغانستان د اقتصاد اصلي څیره چې هغه یو بدوي وروسته پاتې اقتصاد دی خپل ځان ښکاره کړی دی. نو د دې وضعیت د نجات لپاره موږ باید ډیر په منډه هلی ځلې پیل کړو ترڅو وکولی شو د فاجعې څخه مخنیوی وکړو. اوس خو په بوران کې قرار لرو، که دا وضعیت دوام عمومي موږ فاجعې خواته روان یو.
حافظي صاحب، تاسو ورته اشاره وکړه، څه کول پکار دي چې افغانستان له دغه وضعیت څخه ووځي؟
دا وضعیت مدیریت کول او خلوري ته وردانګل په اول ګام کې یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت لري. اقتصادي وده پرته له سیاسي مشروعیت څخه امکان نه لري. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلی. دا په اقتصادي لحاظ انزوا دی او اغیزې پر اقتصاد باندې ډېر بد دی. هیڅ جدي پانګونه د هغه هیوادونو لخوا چې کنوانسیونونه د ملل متحد لاسلیک کړي دي په افغانستان کې په دا حالت چې دولت په رسمي ډول پیژندل شوی امکان نه لري. نو زمونږ ملي امکانات محدود دي او دغه انزوا سره لاپسې محدودیږي. نو دغه وضعیت د تغییر لپاره باید ما خارجي هیوادونو سره په بشپړه توګه د یو مقتدر ملي رسمي دولت په شتون کې باید مناسبات ټینګ کړو ترڅو وکولی شو د افغانستان د بالقوه امکاناتو څخه د افغانستان د خلکو په ګټه پورته کړو او په دنیا کې د یو مقتدر دولت په حیث په بینلی مناسبات کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو د ګټې ساتونکو اوسو.
د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېره اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې دغه څرګندونې وکړې. د امینه محمد په خبره پر طالبانو یې ډېر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي، خو د دې خبره هغوی همدا یو خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګه وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني، او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي، خو د نوموړي په خبره د رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل بده اسدالله لودین پرپورت کې واورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د افغان ښځو په تړاو د خبرو په هدف دوه اونۍ په افغانستان او نورو هیوادونو کې تیرې کړې. امینه محمد د چهارشنبه په ماښام په نیویارک کې خبریالانو ته وویل له طالب چارواکو سره په لیدو کتو کې هڅه وکړه چې د ټولو افغان میرمنو او نجونو غږونه هغوی ته ورسوي. د هغې په خبره طالبانو یوازینی ټینګار چې درلود دا و چې په رسمیت وپیژندل شي او ملګرو ملتونو کې استازی ولري.
I do know we have to be very careful with our principles and recognition.
دا وایي په هیګم چې زموږ د معیارونو لمخې د رسمیت پیژندنې په برخه کې باید ډیر احتیاط وکړو، ځکه لار ډیره نری او خویدونکې ده. که مسائل سم تر لاسه نکړو ممکن د خویدو لامل شي. هغه څه چې موږ غړو هیوادونو ته ویلی شو دا دی چې څنګه پر راکړې ورکړې سره کولای شو طالبان په نړیواله ټولنه کې ولرو او هغوی معیارونه رعایت کړي. امینه محمد ویل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل او کندهار کې له طالب چارواکو او هرات کې له هغو یو شمېر ښځو سره وکتل چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله یې دندې له لاسه ورکړې وې. نوموړي وویل د افغانستان دیرش په سلو کې کاري ځواک ښځې دي، او په خبره یې نادولتي موسسې د خپلو ښځینه کارکوونکو ځای چې دا مهال په کورونو کې ناستې دي نارینهو ته نه پرېږدي. میرمن محمد د طالبانو د هغې خبرې یادونه هم وکړه چې ورته یې ویلي غواړي ښځې د لویدیځ له فرهنګه لرې وساتي.
They will just continue to reinforce what they believe, and one of the things
دا وایي هغوی د خپلو باورونو پیاوړي کولو ته دوام ورکړ او هڅه وکړه ما ته درس راکړي چې بشري معیارونه څه شی دي. زما ځواب همدا وو او یادونه مې ورته وکړه چې د بشري حقونو په معیارونو کې د تبعیض له منځه وړل هم شامل دي. هغوی چې کوم کارونه کوي د هرې ښځې او نجلۍ په وړاندې تبعیض دی. نوموړي وویل د افغان ښځو او نجونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېدونکې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو ټینګار یې وکړ چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه به طالبان وهڅوي چې د نړیوالو غوښتنې ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وروسته تر دې افغانستان ته ولاړه چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او د نجونو لوړې زده کړې یې تر دویم اعلان پورې وځنډولې. امینه محمد د خبرو په یوه برخه کې وویل د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوي د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ شي، او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي.
او مخه لدی چې دو اونیزو خبرونه د ازادي رادیو البته وار ورسیږي. دا هم ورسته راپور د اورزګان او سیدون کې په تیر بیا بزګر سګنې او رښتونو ته ډیر خوښ دی او وایي چې ورسره به او بزیات او کروندې به هم راتلونکي کال ښه حاصلات ورکړي. د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د دې ولایت په ولسوالیو کې له څو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واوره شوې ده.
تر کلونو ځنډ وروسته د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو غرونه په کمساري توګه د سپین واورو ډک سوي، چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ بزګران او د غراز د یو شمیر ولسوالیو بزګران زیات هیله مند کړي دي. محمد داوود د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د کریې اوسېدونکی دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په دومره زیاته اندازه واوره کیږي او د غراز اورښتونه د چې تېر کال وچکالۍ سخت ځپلی، وایي هغه پلکونو مایان چې مخکې به بزګرانو د ځمکو د خړوبولو لپاره چلندول او تر ځمکې لاندې د شکم اوبه به یې راکښلې، وایي هغه اوس د ورښتونو له برکته بزګران نه چلندوي او هغه اوبه پر خپل ځای پاتې دي.
سږ کال خو وروره د ورځ وي، اول خو مځکه د برمې ودرېدې، مځکه د اوبو ډکه سوه، دویم ټپال کې وروره هوا پر جوړه سوه، وروره غنم یې سم کړه، غنم داسې داسې دي ته دی ورته وګوره، داسې دي غنم لکه کوډونه چې جوړ کړي واجبه ده، لکه کوډونه چې جوړ کړي غنم دونه سم دي، دونه جوړ راغلي چې که باغونه دي هر شی شي مرضونه چې ورک کړي بارانو، او دا زموږ د ملک د پاره غټه ذخیره سو، غرونه د واورو ډک کړه، رودونه وچینیا بره غوړي ولې به موږ کسې پروش کال خو وروره یو غړپ اوبه نه وي د چنګو بچا نه درلوجه.
فضل کریم بیا د دغه ولایت مرکز ترینکوټ یو بل اوسېدونکی دی او دی هم له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې د خپلې مځکې په پالنه بوخت دی. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یادو ورښتونو بله ګټه دا هم ده چې کښتونه یې د امراضو څخه ژغورل سوي دي. ده وویل تېر کال همدا وخت یې کښتونو بېلابېل امراض کړي وه چې دوی یې له سختو ستونزو سره مخ کړي وه.
څلور نیم جریبه مځکه انشاءالله زیات کم بخښې لرو، نه کې غنم ده، نه کې مزرا ته پرېښې ده، نه کې مینځر کړې ده. دا ډېر موږ په فصل کې نوي پسه ده کومک د نور مځکو ته د بارانو ورسوه، بارانو نه شروع شوله، بیا اوبو ته ایجاد لاندې پیدا کړي، بس خدای پاک د هغه د رحمت دی پس کېږي.
د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس چې د دغه ولایت نږدې د 90% خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی. د دغه ولایت یو شمېر نور بزګران بیا وایي چې دا اوبه د دوی په ګټه نه دي. دوی وایي د یادو اوبو زیان دوی ته رسېږي خو ګټه یې ګاونډي هېوادونه خوري. قدرت الله د ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د کریې یو بل اوسېدونکی دی. دی هم د ځمکې کاروبار کوي او بزګر دی، خدای بیا له نورو بزګرانو سره بیل نظر لري. وایي شایي سږ کال هم د تیرو کلونو په پرتله وچ وي.
او فکر نه کوم چې د پروش کال که در حاصل دي ورکړي، ولې د مسالو د خوا څخه کار ډېر کمزوری دی، اوس موږ نه رسېږو دا مسالې موږ ورکړو. خو بیا هم یو څه ګټه به ورته وکړي چې کیمیاوي سره نه یې نو خالي اوبه به نه څه پیدا وکړي، یا ورښت یا د ولې اوبه به نه څه ګټه وکړي. یار دا اوس خو ګټه نه ده رسولې، یو مندونه ورودونه کوه بایدله، بیا شمې مشمې سره بلابط سوي رقم به سوي، کنه ګټه نه ده رسولې. دا اوس
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د اوروزګان ولایت خلک او بزګران وچکالۍ زیات وځپله، چې په تېر مني کې د دغه ولایت خلکو یوازې پر خپلو ځمکو په سلو کې 10% کښت هم نه دی کړی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خوزه په دامر خوشحاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. هغو افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې وه، د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي، وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلی یم، په کوم وضعیت کې یم؟ زه حقلاً کله چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان مانه مغل مغل جېږي، زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینم خدا، نو زه هېڅ نشم کولی چې زه خپل د ژوند مخه ته یوسم.
اولادونه مور شملی په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي، وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د تړه شوه چې خپل دنده کور هیواد پرېږدي او په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوستونکو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. دلته چې زه راغلم در به در ګرځم، ځکه چې نه کسه فامیل یو، ماشاءالله زما او ماشومان دي، خاوند مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو. نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسه مې نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه په خپله ویزه نه لرم او څوک چې ویزه ونه لري هغوی ته دندې نه ورکول کېږي. نو زه افغانستان کې مې دنده درلودله، ډېره ښه دنده مې درلودله چې خوشحاله هم تینه د ژوند نه مې، نو هماغه مقدار معاش مې چې اخیسته زما دپاره زما د بچو دپاره ډېر کفایت کوو. دنده پسې ګرځم، همدا اوس هم زه باندې وتلې یم، ځکه چې دلته یو چا رالویلی دي د دندې په خاطر. نو هر څه چې ګورم هغه ځینې ځایونه داسې دي چې زمونږ خلک او دا خلک ډېر فرق لري، ځکه چې تر څو مونږ دې خلکو سره بلدي کړو هغه ډېر وخت غواړي. بېخي زه جګرخونېږم، همدا اوس هم ډېره سخته مریضه یم، نو نه پوهېږم دې حالت سره زه څه رقم ته مقابله وکړم.
اغلی شاملې ته تر ټولو لویه ستونزه د ویزې نشتون دی. وایي دا چې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ ډول کار نشي کولی.
چې مثال څوک پوښي همدغه دفتر والا چې پوهېږي چې زه ویزه نه لرم، ویزه مانه غوښتنه کوي، نو همدغه خپله بېرته اطلاع ورکوي چې دغه نفر ویزه نه لري. ما درې دفعې ویزه اپلای کړله، زما ویزه ریجکټ شوه او زما د فامیل ماشومانو ویزه راغلله. نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی و. او ماشومان مې فعلا دغه د مکتب نه کورس نه پوهنتون نه پاتې دي، وسه مې نه رسېږي چې زه کورسونو کې شامل کړم، مکتبونو کې شامل کړم. هغه ځنه زه د همدې په خاطر راغلم چې ودرګه زما د ماشومانو سرنوشت معلوم شي، ځکه چې خدای دې کې یو دانه زه د لاس نه ورکم. نو ډېر سخته تمامېږي، کوم مقدار معاش چې ما لاسته راوړو هغه زما د بچیانو کتاب کتابچه مثال قلم بکس جامې زما د کور مصارف دغې نه وته. خاوند به مې دومره کول چې مثال دغه د کور دپاره نه مقدار نه کسو دپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، او نور د نور مصرفونه ټول مخفل د معاش نه کول. زه فعلاً دلته راغلم په کوم وضعیت کې یم، زه حقلا کله مې چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان مانه مغلمغال جېږي، کله مې ډېر زړه تنګ شي زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینه خدا، نو زه هېڅ نشم کولی چې زه خپل د ژوند مخې ته ویسم.
شامله وایي خاوند یې له ډېر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار ځانته پیدا کړي، خو دا چې د کورنۍ د غړو شمېر زیات دی هغه پیسې نه بس کېږي.
زما خاوند فلان دلته فروټ خرڅوي، فروټ کې به څومره وګټي چې زه ډېر زره کړه ورکړم، دومره برق بل، دومره ګاز بل، دومره مثال د اوبو بل زه ورکړم، او یا مثال زه خپل ماشومان یو کورس فندم کې په شامل کړم. بیا زه د هغوی دپاره همدا اوس یخ ده، نشم کولای ګرمه جامې زه ورته پیدا کولی وشم. کور ژوندم خو په افغانستان کې پاتې شوې، څم خرڅ که څم پرېښوده، او دومره موږ چې خپل سرونه راوویستل هغه زه نه راغلو. در به در ګرځم، جګرخونه یم، حمایت د کوم ځای نه تر اوسه پورې زه نه لرم. یونیسیف څو دفعې لاړم، شکایت مې وکړه، نه لرم چې زه کور کرایه ورکړم، دلته ژوند وکړم، زه څه رقم وکړم. هغوی ما ته ځواب نه راکوي، یعنی زه لیکم زنګ وهم څوک ځواب نه راکوي. نو په دې حالت کې زه اوس حیرانه پاتې یم چې زه څه وکړم.
دا یوازې شمله نه ده چې په پاکستان کې له خپلو ستونزو سر ټکوي. د شملې په څیر ډېر شمېر کورنۍ دې تړې شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او پردیسۍ ته مخه کړي. میرمن نجیبه چې له یو کال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتلې یم، او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر اتک سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، زه خپله وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولی ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم، او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولی. ما ډېر ځله کوشش وکړ چې په ډېر عادي ځای کې زه ځان ته وظیفه پیدا کړم، خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه. د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي، کرایه لوړه شوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړېږي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هره ورځ چې بازار ته ځې مراجعه کوې، مواد تر بلې ورځې ګران شوي. ساده د وچ ډوډۍ او د چولو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
آغلی نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه، خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپله د ټولنیزو ستونزو سره، د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخ یم. زه خپله مریض یم، زه تللی یم د باندې، لیکن زلیو امنیتی پیش سره مخ سولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناس وسله ورسره وی او ماته ودریدل او زما څخه پیسې واخستې زه تهدید هم کړم نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما لپاره همدارنګ په کراچي ښار کې مخصوصا د یونټ سیار دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې ما مراجعه وکړه ورته لیکن تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم تر اوسه ما یوه انټرویو هم هلته نه ده تېره سوې نو ډېر بد وضعیت کې د یونټ سیار مسؤلین هم مخصوصا په کراچي کې چې زه خپله ورسره مخ سوې یم موږ خپله دا ستونزې لرو تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ لیکن متاسفانه زموږ نتیجه دا سوه چې اوس د مهاجرت شپې ورځې پاکستان کې تېروو او د بل لاسته ناست یو
په ولسی جرګه کې د خلکو پوهنه استازي سایمه خوګیاڼۍ بیا د افغان ښځو د وروستیو ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي
لکه څنګه چې معلومه ده د کومې ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته د ښځو نه یې د کار حق اخیستی دی طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستي پې کوي او هغه عیشه او عبادت کوي نو د هغې نه خلاص شوي دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو دو مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې پاکستان ته ایران ته په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی هغه په دې معنی چې دلته دوی نه شناختې کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي ولو که هغه په هره سوی دو تعلیم کړی وي که مسری کړی وي که پی ایچ ډی کړی وي که لیسانس وي دلته دوی لپاره کار نشته او چې کار نه وي عاید ونه لري نو ژوند ورځ پوره سختېږي دوی لپاره دلته د قیمتونو د لحاظه هم هره ورځ مشکلات ډېریږي ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو د برق بلونه همدا رقم د کور کرایې همدا رقم یعنی دوی هیڅ نو عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي تعلیم یافته ښځې دي د کار حق نه لري د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي مریضانې دي علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي که هغه په پاکستان کې اوسېږي که هغه په ایران کې اوسېږي
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی که د حال مناسبه لار پیدا نه شي له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته هلته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري ویډیوګانې کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک ورته ټیک ټاک ورته چې وهل کېږي د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي ټکول کېږي توهین ورته کېږي بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپنا خواړه ماشومان مریضانی دوا هر څه چې ضرورت سته اولی ضرورتونه ورته نسته امکانات ورته نسته بعضی داسې کسان دي چې په خوانی جمهوریت دولت کې وظیفه اجرا کوله د ویرې څخه تښتېدلی چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې بعضی داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې چې هلته منتظر دي په تمه د درېیم ګونی دولت په تناسب باندې چې ورته دغه شوې ده دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د او د پاسپورټ د کارونه پروسس کیږي تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ درېیم ګونی هیواد کې هغه تناسب هلته پراته دي نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسېږي نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره مشکلاتو سره مخ دي باوجود د اقتصادي مشکلاتو سره سره هغسې د پاکستان د دولت د غلط برخود سره هم مخ دي
سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي که په افغانستان کې دي که د افغانستان څخه د باندې دي که درېمګونو هیوادونو ته تللي دي په ناجویه سوي دي د سخت وضعیت سره مخه دي لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره په مابسو کې اچولي دي تاڼو ته یې وړي د هر ځای څخه یې پورته کوي کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږغوږ یې پورته کړی هلته یې وهلو ټکول ور سره کیږي چې دا هرڅه هم انساني کرامت په سپکه کتل ده او هم الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي د رواني مشکلاتو سره مخ دي د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي
اغلی نیازی وایی چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي که د دوی اعصاب آرامه نه وي ستونزې حل نشي نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي
کله چې د یو خځې اعصاب نرمال نه وي روح روان آرام نه وي آرامش ونه لري سکون ونه لري تشویشونه ورسره وي اولادونه یې وږي خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي د خطر احساس وکړي د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته همداشانت د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي نو طبعا ټول متاثره کېږي او ټول متضرره کېږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې خو دغه حالاتو ته په کتو باندې دغه شرایط ته په کتو باندې دغه لاچارۍ ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دې زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي څه دې هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي دا ورځې او دا شپې به تل نه وي انشاءالله بدلون برازي اغوی شکر د لکمون خوند مسلمانان دی په دی پویږي چې دنیا دری اصطلاح د چرخ فلک است په گردش کې ده نن په ما د سبا په تا ده دا باید پاکستان هیڅ وخت په دیونه نازيږي چې زه خونو زه خود اکتفا سویم افغانان خو خپل په مبین سي بي اتفاق دي چې دا ورسې باندې راغلي د سي ورځ براس چې ته به بي اتفاقې تبه دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري زه څه درسره وکم من حیث د یو مسلمان من حیث د یو همسایه من حیث د یو انسان کوم توقعات زموږ سره لري او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده ډېر دردونکی ده باید حل لاره ورته پیدا شي چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه همسایه هیوادونو ښه سلوک ښه برخورد او زموږ د خوندو زغم او حوصله ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول هغه خپل استعدادونه په کار اچول هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو مهاجر شوي وو مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله زده مې کړله برته مې کارم کوله پیسې مې ترلاسه کولې یعنی ماش مې اخیستله دغه په بدل کې چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو موږ هلته مجبوره یو چې دغه ځای اصول عنانات قوانین هر څه بزن باندې تطبیق کو نظر واقع خپل موقعیت ته نظر واقع ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ ته ځیر شو افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي
تېرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل ځایم له لاسه ورکړی دی نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی او دوی مجبورې دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي وظیفې بند شوي دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی غټ مشکل دی او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره او یا هم خپله کوڅې ته وځي مجبوره شي چې خیر وغواړي ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ گاونډي مملکت ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو هلته هم بخص له ښځو سره له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثرن فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو دی. بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخ ته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړئ چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې له لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالي نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپلو تجربو راته وایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې هم بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دی حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان جواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډېر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنې پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. در منوکتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق
نن په خبرونه کې پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاکله خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی. دوی ته خره غلاست وایو. په پیل کې به راته وایي چې د ماشومان لپاره کوم کارونه درنه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې دی ماشوم له توان نه پورته دي او د رده جسمی او روانی سلامتی ها گواخوی حکومتون باید لغنه مخنیوی وکی. دست مشخصا سی شاقه کارو پرابطه وی مشخصا دا کلمه و جملن در آقلی بده که چی مثلا شاقه کارونه خو حکومتون مکلف کردی چی باید بده قوانون جمن وی چی او دی کنوانسون تا باید متعهد چی چی دوی خپل پا داخلی قوانون که دی ماشومان و پرابطه و دی ماشومان و دی حقوق پرابطه او هغه قلنلار چې دی ماشومان پرابطه او دی ماشومان دی خوندی تو پرابطه وزکی که هغه باید در طول مسائل باید به نظر که بودی ورشی چه دی ماشومان هغه سلامتی جسمی فیزیکی وارتی باید به نظر که بودی ورشی او هغه قانون چې دوی تا مضر وی لغنه باید مخنیوی وی که و پا قوانون که باید راولی.
پا ملی قوانینو که دی ماشومان پا اقل چه ویل شویدی؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانین په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثر کورونې او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان د باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسېږي. زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده، ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. د دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره. موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان ور زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه وي چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. فکر کوم چې کته رقم ستاسو بهتره به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بې وزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درنه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بېچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان دې چې د کور څارنه کوي، کور بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي، نو دوی بېچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بېکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو عالم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته هر څه چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
دا خو لورای معلومه ده چې کچېر موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې هر کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي په ماشومتوب کې، خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو سالم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نه شو اخیستی. اکثرا د دوی منفی تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده، دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف و بوخت و. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو موږ خو هیله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارت باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي کې موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې ګټه واخلو.
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د 1999 کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دي هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، ښه تربیه کړي، او له شاقه کارونه له سختو کارونه باید پرې نه ږدي. او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې ژبنې فشار واچو شاقه کارونو ته اړ کړو چې تر څو سې دوی ځوانېږي د کارو تمرین ولري، دا مفکورې به سره اصلاح کړو. او په اول کې د حکومتونو مکلفیت ده، او ثانیاً د کورنیو د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپلو ماشومانو نه باید مراقبت وکړي او دوی حمایت کی، د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی، تر څو موږ په راتلونکي کې د سالون فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومانو باندې د درنو یا شقه کارونو پاکله واورېدلې. دا و دي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تربیه خې چاري.
مسافر ما بلیا